د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو شمیر 14 کېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک برید کوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبري کانفرانس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک برید کوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بونتای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیښه کې د دو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي هم دي. نن د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو پاک افغانستان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال لپاره افغانستان کې د ګزن دوه پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس بالامرغاب او بله په هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال له پیل راهیسې د پولیو 13 چاپیریالي نمونې هم ثبت شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې دی. دا یوه خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسینې مخه نیولی شي. د نجونو د تعلیم افغان فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله ویسا د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښانو ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په مرسته پرون یک شنبه په دوحه کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه د ویسا انزور خپور کړی چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 هجری لمریز کال په حمل میاشته کې د طالبانو استخباراتو توقیف کړه او شاوخوا و میاشتې زندان کې تیر کړي. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړی، خو کورنۍ هغه مهال دا تورونه رد کړي وو. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچانو خبرې به نن دوشنبه هم په برلین کې دوام ومومي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دواړو لورو پرون یک شنبه هم 5 ساعته خبرې وکړې، خو کومه ښکاره پایله یې پکې ترلاسه نه کړه. د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکاف، د ډونالډ ټرمپ زوم جارد کوشنر او نور امریکایي مرکچان د برلین په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه 28 پلان څرخیږي چې امریکا وړاندیز کړی او روسي اوکراین شمه یو شمیر ماده لري کړي او 40 ماده ته راکم کړی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغه او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل، ومو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله و او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله و، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 2/24 صفحې څخه بیا تر 5/25 صفحې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې ده ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، واده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې د خاورو پر سر باندې واده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات ور ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډه یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چشي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي په عیني حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسي چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي چې د وخت په تېرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي دغه غوټۍ کې چې شي کیږي، غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات شي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. ورسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګي ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دي هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي، او لرګین چې دی هغه یو ډېر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دي په چشي کې راځي په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې واده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې واده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډېری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلي یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي، چې دا چې شي دی تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي دوی واده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. لکه څرنګه چې موږ وویل، لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت، کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر شوی وي، هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رازو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایي دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوع تاسې ته وایم، هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم چه کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندل چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده یې څه ده؟ د انتقال دنده په غاړه لري. او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه کوي؟ اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه کیږي؟ لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو، هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخت موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل، چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کیږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایي. پاڼه چې ده موږ وویل چې کلوروفیل لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه دنده او تیغه چې دی خپله شین رنگ لري. ورپسې رازو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پریکو نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاست، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار، لاندینۍ طبقه کې بیا سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ وینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندي چې د په دې کې دغه یوې اصلي رګبندي یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې د موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده بل یې چې ده جال شکله. موازي رګبندي چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندي کې چې د موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندي کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ شوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ شوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخه ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال، د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرا واسطه اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې سفر کې کې زموږ سلرم سفر کې دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفې پورې دوام وکړي. لازم موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دی چې دي ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي. او دوی چې دی په د یو ځای څخه بل ځای ته یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نو فایلمونو باندې ویشل سوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دی هغه به موږ او دا نه سره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوری لرونکي فایلم چې دي دوی هم زوجي تکثر هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتیستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه سوي واوسي د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګاښ، چنجان، کبار او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندی موجودات چې دی موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخې ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکارونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جیلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جیلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول یې مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلانو چنجانو فایلم دی. پلانو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چې کوي د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندي موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي چې په مثال ډولونه چې دی شیستوزما د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي چې د انسان و بدن پوستکی سوري کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چې کوي سوري کوي چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. هم دارنگا دوی یوازی کلمو دیوال نه بلکه زیگر تا هم شیلری تاوان نسوی. او د دوی کمی هگی چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجیږي او دغه هگی چې د پلاروا بدلیږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي او بیا ځل یې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلیږي. ورپسې د پسه د ځیګر چینجی وایي دوی چې دی موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجیږي چې دغه هګۍ یې په لاروا بدلیږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلیږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کډودانې چینجی. موږ وایي دا چینجیان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کمه خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومښلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومښلیږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخلیږي. کله چې د غویی بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلي یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوښ راپیچي چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي د همدارنګ ډېر نور لاملونه ډېر نور علائم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چینجیان فعالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهیي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوښ پیښه سوی دي چاچا پیره سوی دي چې دغه پوښ چې دی پروټیني دی. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیټي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي چې مثالونه اسکاریس چینجی او د کوخ چینجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چینجی پیژنو. د اسکاریس چینجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپله دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجیږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چینجیانو د اسکاریس پر چینجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی سي چې تر کلونو کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه یې پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان نسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پورې ځان نسي چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي هګۍ دغه کوي زیږوي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مری معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هاضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو آخري ډول چې د کوخ چنجي دی، هغه وایو د کوخ چنجي چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په آخرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په آخرنۍ برخه کې هګۍ اچي چې بیا د مقعد څخه د غایته موادو په واسطه څه کیږي دوی خارجیږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د مقعد د خارش لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي، چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دی په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمې کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسیږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کیږي لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نور نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي ډېره اوسي چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري هغه بیا درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه واوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټول څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په آخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې دا درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل شوي دي؟ نومان یې واخلي. دویم سوال دی، جیلی فش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واځئ کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واځئ کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوستونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسو درس باید د درې شمې صفحې څخه تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې ادامه وکړي. زموږ موضوع د بدن د حجرو په ځایاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ زموږ په بدن کې کوم انرژي تولیدیږي، دا چې د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې زموږ مایتوکندریا کې چکیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجرې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي، دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل سوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کوم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کوم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونو څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کوم تشی بولی جوړ شوی، کوم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس موږ راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشو بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دوی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوی دی نشلیدلې دی. ورپسې راځو بولي مجرا پیژن. بولي مجرا چې دا یو نری چپ دی چې کوم تشې بولي چې جوړ شوی هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارښت او سوی لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته، چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري، چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې دي کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شکایت مرسته کوي. دوی چې زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده، په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه، د دې کوم عضلې چې دي هغه داسې یو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجر کیږي او فشار راوړل کیږي، پر چې بیا د سفنکترونو له لارې. ورپسې راځو مرا تاسی مخکی اوویل د نفرونو نومو یاد کی چی نفرونو چی دی پا مریلا که اساسی دند سر ترسوالا دی چی دی مایکروسکوپی جورشتون دی او د خپل د پشتورگو جورشتیز او اساسی واحد دی چی پا داغ برخه کی چی دی ده کم وینه چی ده اصلی فلتریشن چی دی پا داغ برخه کی صورت نیسی او کم اضافی مواد چی دی هغه د ادرار پا داغ سر جوریجه او موج وی تقریبا پشتورگی چی دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې د زو د دې جوړښت وایو نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتي ده او همدارنګ بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا اوش چپ چې دی اخرنی برخه یو مانند جوړش ځانته غوړه ویشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سی وی دی تاو را تاو سی وی دی را پېشل سی وی دی چې موږ وایو په دغو برخو کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکم اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګنچې یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځنی چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي اوس نو راځم را تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشي بولیت څه ډول جوړیږي موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي دلته د لومړي شبکې ویشتل ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي کوم ځینی اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینی وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امین اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل سوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د هغه کوم اضافي مالګه چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچې کې چې کېږي خالي کېږي په پلویس کې چې کېږي خالي کېږي چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کوم برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي ور پسیر ازو ده تشو بولو دفع کول وایو موج وایو کم لگنچه کی چی کم اضافی مواد سر را تلسی ویو خبال مسانه چی ده تقریبا ده دو ساو سخه تر دری ساو لیتر پر مثال میلی لیتر پری تشو بول خبال پزان کی چی کهی زخیره کهی تر ات ساو پر داغ مسانه چی ده زخیره کولو ورتیا لری خب په هغه وقت که بیچی کهی ده خوشی دو لامل هم که دلیسی او موج وایو ده ده کم داخلی سفکترون چی دی هغه غیر ارادی توګه سرچکیږي خلاصیږي مګر بهرني سفنکترونه چې دی هغه به چی دی ارادی دی غیر ارادی او ارادی موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادی مثال موږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادی چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو لومړی راځو د پښتورګو کاڼي وایو د پښتورګو کاڼي څه ډول صورت نیسي ډېری وخت چې دی د لګنچه چې دی په اخرنۍ برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه دا اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې دی سي په لګنچې کې چې سي په اخرنۍ برخه کې رسوبو کې چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کاڼو د غټېدو لامل کېږي ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې د کوچنیو ستاسو بول سره یو ځای چې کیش خارجي چې کچيري د دیغاتو وسه ځینی وخت په حالي بینو کې باندې چې د حالي بینو د تخریش لامل کیږي او حتی د ویني بهیدنې لامل هم کېدلی سي او کچيري مثال ډیر غټو سي حقوقینه سي کولای شي د شسته ده هل حالی بینو لاری خارج سی نو بیا ده هغه ده پاره ده جراحی عملیاتو یا نورو لارو سخه پا استفاده باید ده چی سی لمنزو لار سی ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېر مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه موږ تاسو وایو چې نفریت نفریت چې دی هغه یو د ډېرې وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې چې دوی خپل د بکټریاو او دغه کوم بکټریا چې راځي هغه کېدای شي د پښتورګو لپاره ډېر زیانمن واوسي، او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی شي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دوی خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې خپل تر اغېز لاندې، نو باید د دې دپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوه سوه چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر غټ اوس به د هغه دپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دي هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کېږي. مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی شي او حتی کېدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی شو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دی تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کېږي. چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تحصیل لاندې رانولي. چې ده په څو وختو کې باید حتماً چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی شي، ځکه مثال هغه بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي کېدای شي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي. مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغیو څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې راځو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي. دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي. او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسې ټولو توجه څخه نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای دوی کری چټولا جوړو سی شنو غلاس ده نه لسم ټولګي وش په جمل واسطه نن موږ تاسو ته راځو د ناروغي او وقایع کوم پات موضوع چې وا هغه تر بحث لاندې نسو او زده کوی ته لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وا هغه مو پیژندل دوه غوي ځانونه او ګټې مو پیژندل او همدارنګه په دې هم پوسولو چې ځینی چې دي ناروغي تولیدونکی یا هم پاتوجنس دی نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغه زده کوو زموږ ستاسو درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو موږ تاسو ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالیږي یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالیږي هغه لکه سرطانونه دي د زړه ناروغي د شکره ده دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي یعنی سرایت انسان څخه او بل انسان ته نه کوي ورپسې راځو ساري ناروغي ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه و روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی شي د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده ریزش دی توبرکلوز دی همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې د وینې له لارې د ځینو وسایلو له لارې همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالیږي او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالیږي لکه ځینې وایرسونه دي ځینې باکتریاوې فنجي پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی شي نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته اړ سو یا د کوم هغه ناروغي سره مخامخ سو باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی هغه موږ د جلد په جلد تماس سره همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالیږي نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو یې غیر اختصاصي دفاع ده او بل یې اختصاصي دفاع ده موږ او تاسو راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل شي دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي د پوستکي د لارې دی چې کېږي مخنیوی کېږي او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي د یو میکروب په مقابل کې به نه دی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي راځو په هغه اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلي دو څخه مخنیوی کوي تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو لومړی راځو پوستکی پوستکی چې دی دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی موش او ساسی پر جل بالی دا کم غوار چی دی خوالا عرق دا یا خوالا عرق چی دی دا چی دی هغا موادی چی موش پر جل بندی تیزابی خاصیت پا دا سر مختزی دوی چی دی کلا چی میکروب غوار مداخله و که دو دوغو پا واسطه چی دی خپل پا زن که کم انزایمون یا کم تیزابی خاصیت لری دو دوغو میکروبونو دا مرکی دو لامل گیره او خوالا چی دا موش وای دا خوالا چی دا هغا خپل دا لیزوزایم پا نامه یا انزایم لری چی هغا دا بکتریا چی کلا غواری حمله وکي دوی په دغه وخت کې څه کوي د دوی سره مقابله کوي لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځ وړلو کې مهم رول لوبوي دغه رقم زموږ جلد چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی نو د هوار طبقو څخه زموږ جلد جوړ شوی دی نو دوی څه کوي اجازه نور کوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي او زموږ او ستاسو د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي، ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا څه دی؟ پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال له میکروب دی ته اجازه نور کوي چې څه شي زموږ د وینې په جریان کې داخل شي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سے. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل زموږ پوستکی چې دی هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خطه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خطه سوله، د میکروب د داخلي دلو څخه مخه نیسي او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کیږي. په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتونه چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي، ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دغه کم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نسی، دغه ځای د باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداش واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشا ده. مخاطی غشا چې ده دا هم د مثال موږ وایي دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمي سیستم دي، تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. دې چې دې مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل چې دغه مواد چې دی لسجی او چسناکه جوړ شل لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي، دوی هغه چې کوي خپل ځان د انزایمونو په واسطه مړ کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري، چې کله باکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کیږي انتقالیږي، دغه مخاط چې کیږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې پرې په میده کې د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي، هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې څه کوي؟ سطح دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي، چې دا هم چې دي د مخاطی غشا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطی غشا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کیږي. موږ وایي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي، چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېری وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې ستاسې د بدن یو برخه پرې سي، هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دي، د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو، په د سپینې حجرې رامنځته کیږي، چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل، د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي، هغه په دغه ځای کې څه شي راټول شوي وي، مخلوط شوي وي، چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 30 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د هغو سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندۍ نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سطح ته نسي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاجونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مایکروفاجونه د میکروبونو سره مخامخ کیږي په هغه وخت کې یو ډول کیمیایي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیایي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راوځي چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړیږي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ سي هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. په پروټیني عکس العملونو کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپله په طبیعي ډول سره ځینې پروټینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. د مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروټین دی. کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپله د اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پرزر باندې خاص ډول انزایمونه تولیدوي.